دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین دوی بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ درته په دې ساعت خبرونه کې هر کلی وایم. په خبرونه کې تاسو ته یو شمیر ریپورټونه او شنیندر خبرو هم دغه سی به د خبرونې په دومین مای کې د مشال ریډیو اونیز خبرونه هم اوري. خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې مجید بابر وړاندې کوي.
مشال د خبرونو سره ټکی په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو د استادانو او د صحت د محکمې د خزینه کارکونکو احتجاج روان دی. د مسلم لیگ نواد رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم ویلي چې باید د هغو ججانو احتساب وشي چې د له واک څخه لرې کړی و. د اوکراین د داخله چارو وزارت وایي چې نن سهار په پلازمینه کیف د روس لخوا بمبارۍ کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په پیښور کې نن په څلورم ورځ هم د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو د استادانو احتجاج روان دی. په جناب پارک کې په احتجاج ناست استادان له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د ترقۍ ورکړل شي او په تنخواګانو کې د ورته زیاتوالی ورکړي. د آل پرایمري ټیچر اسوسیشن په نامه د استادانو د سازمان جنرال سیکرټري میراج علی شاه مشال ریډیو ته نن د اکتوبر په 10 ویلي د استادانو د احتجاج مشر عزیز الله خان تیره شپه پولیسو نیولی او تر دا دمه نه ده معلومه چې چیرته دی. استادانو د احتجاج په توګه پرایمري سکولونه تړلي، بلخوا دوی دړکه ورکړې چې که حکومت یې وختنی ونه مني نو هاي سکولونه به هم بندوي. د اکتوبر پر 8 د استادانو د حکومتي چارواکو ترمنځ مذاکرات شوي ول خو بې نتیجې ختم شول. بلخوا د خیبر پښتونخوا خزینه صحي کارکونکو یا ال ایچ ویز هم په تنخواګانو کې د اضافي او د دندو د مستقل کولو لپاره په جناب پارک کې احتجاج پیل کړی. د دغه لری هیلت ورکرانو یوې مشرې میراج بیگم مشال ریډیو ته نن وویل چې دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی تنخواګانې د زیاتې کړل شي او په عارضي سوکو کارکوونکي ال ایچ وی دي په دندو مستقل شي، خو حکومت د دوی د غوښتنو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د سوات پولیس چارواکي وایي چې په چارباغ سیمه کې د یو شخصي سکول په ګاډو ډزو کې ډرایور وژل شوی او یو زده کوونکی ژوبل دی. د سوات د پولیسو مشر زاهد نواز د اکتوبر په 10 سهار مشال ریډیو ته وویل چې پیښه هغه وخت شوې کله چې یو ګاډي سکول ته ماشومان وړل او په لاره کې په موټر سایکل سپور وسلوال ډزې پیل کړې چې پکې د ګاډي ډرایور وژل شو او هغه سره ناست یو ماشوم ژوبل شوی. د پولیسو په خبره په ګاډي کې نور 11 ماشومان محفوظ دي. پولیس وایي چې د ابتدایي پلټنو نه ښکاري چې د برید هدف د سکول د ګاډي ډرایور وو. بلخوا د سوات شخصي سکولونو اتحادیه هم د پیښې پر ضد نن د منګورې په نشاط چوک کې احتجاجي مظاهره کړې. په سوات کې په لسګونو کسانو د مظاهرې پر مهال د هغو دوو ځایي اوسیدونکو د وجنې د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې چې امنیتي ځواکونو د ترهګرو سهولتکاران بللي ول. د اکتوبر پر 9 په منګورې کې شوې دې مظاهرې پر مهال ویناوالو دعوه وکړه چې وجل شوی علي سید او د هغه زوی انیس احمد ترهګر نه ول، بلکې د دوی په خبره هغوی د پیسو په لانجه کې وجل شوي دي. پر دې موقع د خوازاخیل یو مدني فعال اتل خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پیښې پلټنې غواړي.
د سوات خلک راوته دی، د هغې ناروا کم واقعیت چې شوی دی خپل احتجاج ریکارډ کوي او دا مطالبه کوي چې د دې واقعاتو چې دی عدالتي تحقیقات دې وشي او د کم خلک چې دی د هغې خلاف باندې چې دی اف آی آر دې درج شي.
د ترهګرې ضد د پولیس واک سی ټی ډی په یو بیان کې دعوه کړې ده چې امنیتي ځواکونو د اکتوبر پر 3 نیټه په یو نښته کې د مشکوکو ترهګرو دوه سهولتکاران وژلي دي. بیان زیاتوي چې په نښته کې د امنیتي ځواکونو څلور سرتیري ټپیان شوي هم دي. د منګورې د پولیسو مشر باچا حضرت مظاهرچیانو ته وویل چې د پیښې اف آی آر درج شوی او ډاډ یې ورکړ چې په مقدمه کې به انصاف کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د مسلم لیگ نواد رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم وایي چې باید د هغو ججانو احتساب وشي چې د له واک څخه لرې کړی و. نواز شریف د اکتوبر پر 9 نیټه په لندن کې له پاکستاني رسنو سره په یو تفصیلي مرکه کې وویل چې په 2018 زیږدیز کال کې د سپریم کورټ لخوا د هغه د وزیر اعظمۍ له څوکۍ څخه د لرې کولو او بیا د ټول ژوند لپاره د نااهله ګرځولو اقدام د ده په دعوه عدالتي فیصله نه بلکې انتقام و. نوموړي په 2018 زیږدیز کال کې د هغه وخت چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې سپریم کورټ د پاناما اسنادو خپرېدو او په هغې کې د درغلیو تورونو مخې ته تر راتلو وروسته له وزیر اعظمۍ لرې کړی و. وروسته ورته د اسلام آباد احتساب عدالت د درغلیو په تور کې 11 کاله د بند سزا ووروله. اورسته خبر دا چې د سخکاری د اکتوبر په لسم وختي د اوکرين پلازمینه کیف د برید لاندې وا او 114 خار ولرځو. د بیډنیو خدماتو ادارې ویلي په دې 14 کې یو شمیر کسان وجل شوی او ټپیان دي. د اوکرين د داخله چارو وزارت په خپل ټلګرام پانه وای چې د 14 کې لکتر لګ 15 کسان وجل شوی او 12 نور ژوبل دي. د اوکرين د رسنو په وینا د نورو اوکرايني خارونو د نیپرو، لوویو او ترنوپیل څخه هم د 14 راپور نو ورکړل شوی دي. د کیف خاروال ویتالی کلیتشکو په ټلګرام کې ویلي چې 14 د اوکرين د پلازمینې په مرکز کې شوی. هغه په دغه پیغام کې زیاته کړې چې 14 دغه خار په شیوچینسکی ولسوالۍ کې هم شوی او نور تفصیل به رښتو ورکوي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. او سم زو د ریپورټونو پر لور لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په پېښور کې د اکتوبر ل شپږمې راهیسې د پرایمري سکولونو استادانو احتجاج پیل کړی دی. دوی په تنخواګانو کې زیاتوالی او ترقی غواړي او د دې لپاره احتجاجي پرلت وهلی دی چې لومړی د پېښور کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مخې ته پیل شوی او وروسته هلته نږدې جنا پارک ته منتقل شوی دی. هغوی په دې اړه احتجاج کوي چې حکومت دې د دوی غوښتنې پوره کړي. موږ هڅه کوو چې په پېښور کې د مشال ریډیو له خبریال سره د تازه معلومات لپاره رابطه وکړو، خو په ټلیفون کې څه ستونزه ده. اوس به ولاړ شو بل رپورټ ته، لاغه وروسته بیا تاسو ته وړاندې کوو د دې پرله تازه صورتحال. زو په سواد کې د بدامنۍ په اړه احتجاج شوی او دغه رپورټ اورو. په سواد کې پرون په لسګونه کسانو د امنیتي ځواکونو لخوا د دوی ځایي کسانو د وژنې پر ضد احتجاج وسو. دا کسان وایي چې وژل شوي کسان امنیتي ځواکونه وژلي دي او امنیتي ځواکونه بیا وایي چې دې کسانو د وسلوالو مرسته کړې وه. تفصیل په دې رپورټ کې اورو چې نیاز احمد خان راکوي.
په سوات منګوره بایپاس کې د اکتوبر په 8 نیټه سهار د فوز لخوا د وسلوالو سره د مرستې په تور کې وجلی شي پلار او زوی لپاره ځای اوسیدونکو په داسې حال کې احتجاجي مظاهرې کړي چې مړی راغستی ول او په سړه کې ایښودي ول. احتجاج کوونکي وایي چې 55 کلن علي سید او د هغه زوی انیس احمد بې قصور ول او د پیسو په تنازع په ساده جامو کې د سکیورټي اهلکارو وجلی دي. د وجلې شوي تنانو زوی او ورور وقاص احمد مشال ریډیو ته د احتجاج په مهال وویل
یو هفته مخکې څو کسان نامعلوم افراد راغلي دي، لشل کسان د علاقې ټوله معاشره کړي ده، یو بل سره به خبرې اترې روان شي، په یو بل ډزې کړي دي، بیا دوس دا خبره کوي چې صدور کا صفائی کې زخمیان دي او زما ورور او زما والد صاحب 55 ډزې په 50 کسې وستري دغلطې 15 غنټې پریخي او څوک وته نه پرخوچي دی چې دا څه شي دا ولې وستري دا درو څه ګناو وي دا شتګردو دا 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 په کوم کتاب کې شتګردو 15 غنټې چې حالت پراته دا په کوم کتاب کې دا په کوم مذهب کې په کوم قانون کې دا خبره شته لري چې مړي ته وکوي ولا په 50 کسې پسې راشه او بیا دغلطې پریخي څوک وته نه پرخوچي هغه چټکی بیا پسې دومره نه فری دومره خلق راغواړی یو وردی یو شی نشته رې په ساده جامو کې راځي پسې ولکي ساده رې شولې رسلحو په لاس باندې راځي په دوه کسه پسې راځي زما والد سي پسې نګي راغټر چار چار شر کوي اوس تا خبره کوي چې ستارو د شتګردو زما رو د شتګردو تا چت کړو ولی بیا نه ولی واپس زما کوړتا ولی زما والد سي پسې نګي راټر شر کوي تا غم د شتګرد کوي تمام د شتګرد کوي.
احتجاجی مظاهره کې د سوات قومي جرګې مشرانو او مدني فعالانو هم برخه واغسته او د حکومت نه غوښتنې وکړې چې د پیښې تحقیقات دې وکړي شي او د انصاف تقاضې دې پوره کړي شي. احتجاج کې شریک د خوازخیل مدني فعال اتل خان وویل
د سوات خلک راوته دې د هغه ناروا کم واقعیت چې شو دي خپل احتجاج دې دلته خپل احتجاج ریکارډ کړي او دا مطالبه کوي چې د دې واقعیت چې دې جوډیشل کمیشن جوړ کړي شي عدالتي د غدي وشي د تحقیقات تي وشي او د کم دغه چې دی خلک چې دی دغه خلاف پانی چې دی اپایر دي ترچی.
احتجاجي مظاهره ته ورسته د بنګول خار ډي اس پي باچا حضرت باور ورکو چې د پیخي مقدمه درج کړی شوی او په انصاف په مقدمه چلول شي. بلخو د ترهګری مخنیوي خصوصي پولیس سي ټي ډي پرس ريليز جاری کړي چې پکې ویل شوی دغه پیخه کې سکیورټي ادارو دوه حق تنان وجدي چې د وسلوالو سہولت کارول او انخته کې د فوز یو کیپټن ذوالفقار او درې نور سرتيري جوبر شوی دي. خو د سوات مدني وطنی فعالانو د پیخې په ضد او د امن لپاره د اکتوبر په 11 منګوره او په 14 چارباغ کې د احتجاجي مظاهرو اعلان هم کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د سوات او نور قبایلي ضلعو په څیر د جنوبي وزیرستان خلک هم وایي چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې په سیمه کې ناامني زیاته سوې ده. د واڼه اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې هدفي وژنې پیل سوې دي. جنوبي وزیرستان کې پوځ په وار وار د وسلوالو پر ضد عملیات هم کړي او ادعا کوي چې دا سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده، خو هلته بیا هم د ناامنۍ پېښې روانې دي. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې د امن حالات ورځ په ورځ د خرابېدو طرف ته روان دی، خو د پاکستان حکومتي چارواکي د امن حالات د سنبالولې خپله ذمهوري پوره کوي نه. د وانا سیمې اوسیدونکی انور خپلواک په دغې براکښې ویایي:
امن اکثر چې وخت سه یریځې یو قسم وي، د شپې بل قسم وي. شپې په یوه بجه نه بس شری ہر سڑائی غیر محفوظ بھی اور سراد اعظم ارسک پتوڑے بند ہاں عملے شی بیا سارا خیر بھی غلط آئے امن حوالہ بند خل کے تشویش تائے کاروباری خل کا دائے کا ہم الستا ہے کا کی میوا طبقہ دو آگا ٹول آئی چھ امن پخر پولی راون دائے دا سر زخمش کا پوڑا بازور کے وقت سی دل تا چھ پولیس ول بھی ڈیوٹی بند ہے آگا ہاں لڑے کڑی دی بازور نہ دفی وجہ نے ہاں ٹیم پر ٹیم شی وسلہ عام دو حکومت نہ پرزور اپیل دے چھ یو تری شیشی گاڑی اور سارا وسلہ دا زبان کو کدا نہ بھی امیش پدے شک تھا جب دا حالت خراب پکوال لے کے دے خپل لوس
دے بدر سی میں اسی دن کئی ملک قسمت اللہ ویائی چھ دے امن قائم کولے ذمہ داری دے پاکستان حکومت دو، خو پسیمک شے موجود چارواکی دا ذمہ داری پیرا کوی نہ.
نس بندے لکا پکین دکھ سے پدے دے بندے آرمی اڑا ولی دو پدے دے بندے تو نس پچھ پستین بندے درا سخت دوم بس ودخ شتا دا عوام هرون شو ودا چجور خو په 2000 نوکش اپریشن وک بیا لاس کولنا بعد دغه پاکستان اعلان وک چې د علاقه مو کلیر کړل ویس بیا 2022 ش دا د مشر شو ی دو چې بیا حالات غدواد کوي غدواد شو ودا چې دغه ارمی اعلان نه ویل کول چې مو د علاقه کلیر کړل ویس بیا څنګه د خلک مستار سین ویس دا سول کوي ته ما ته چې دې د پښتنې نه ما ته دې د پښتنو قاتل باندې
د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان غړی رحمت شاه ماسید ویایي چې په سیمه کښې پوز پولیس موجود دي، خو بیا هم د سیمې اوسیدونکي په جرګې او په احتجاج باندې د پاکستان حکومت نه د امن قائم کولې غوښتنه کوي.
د جنوبي وزیرستان خلک لاس ټوله وطن خالی کا په امن په نومه باندې خو چې کله دی واپسي روغلل نو تر وسه پر دې امن ونه لیده. د شپې د ورځې خوبی پترار دای کلا ڈزاول کلا خلق چگاول نو داغ خو امن نه دای.
د سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر امجد میراج مشال ریڈیو تا وویل چې پوز او پولیس په سیمه کښې د امن قائم سوتلې د پورا خپل ګامونه پورته کوي.
اعظم ورسا کلا ته د پاره دوس خپل لاړو یو ځل خپل ځل علم مونږ غیر پاره کوشش کوو چې مونږ دغلې پالیسی ده نو سوری ټو سه مونږ انتظامیه پالیسی بالکل واضح ده مونږ صرف امن غواړو او پورا وزیرستان کې ځکه چې زه ډپټي کمشنر ساؤت وزیرستان یم تاسو خبره د ساؤت وزیرستان متعلق وکړه نو مونږ د پورا ساؤت وزیرستان د پاره مونږ همدغه افرټ دي همدا زمونږ خواهش ده او چې چرته هم سایریا کته مونږ ته څوک وښیي چې هغه چا ګیلاوي نو ته مونږ خپله ځو د مونږ خو خپل ایم کې مقصد کې امن د راوستنو لپاره ډېر کلیر وو.
د سویلي وزیرستان وڼه سب ډیویژن سیاسي ګوندونو مشرانو عالمونو او ځوانونو په 1 اکتوبر په یوه جرګه کښې او د سب ډیویژن لادا او سروکۍ د درې مسیدې مشرانو په 15 اکتوبر په کوټکۍ سیمه کښې په یوه جرګه کښې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کړې دو چې د سویلي وزیرستان پورا بنې د امن قائم سوتلې د پورا د خپل ګامونه زر پورته کړي او په سیمه کښې د امن غوښتنې د پورا د درې مسیدې مشرانو د راونې میاشت په 16 اکتوبر د سروکۍ سیمې مولی خان سرای کښې یوه جرګه هم راغوښتې دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د مشال ریډیو خبريال په پېښور کې عظمت علي شاه سره د ټلیفون پر کرښه راغلی دی. هلته د پرایمري سکولونو د استادانو احتجاج دوام لري. نن له شپږم اکتوبر څخه روان دی. نن پکې څه تازه صورتحال رامنځته شوی دی؟ عظمت علي شاه سره د ټلیفون پر کرښه دی. عظمت، که تاسو اوریدونکو ته تازه معلومات وړاندې کړئ چې نن په دې احتجاج کې څه شوي دي تر اوسه.
ډېره مننه جی. اوس دا مهال په جناب بخت ولاړ یم. دلته کې په سلګونو تعداد کې استادان چې کوم دي، د پرایمري سکول استادان هغه راغلي دي. او دلته کې تقریبا نن د دې پنځمه ورځ د احتجاج او چې کوم اپډیټ دی، څنګه چې موږ د مشال ریډیو څومره اوریدونکي دي، هغوی ته موږ د پنځو ورځو راسې دغه اپډیټ ورکړو. خو نن نه، چې کوم نوی اپډیټ دی هغه دغه دی چې کوم بیګا دی فیصله کړې وه چې د یوې بجې پورې، نن د غرمې د یوې بجې پورې، د دې چې څومره مطالبات یا غوښتنې دي هغه ونه منلې شوې. دوی به بیا د جناباغ نه راوځي او خیبر روډ د چې کوم د اسمبلی د صوبایي اسمبلی مخې د ودانۍ مخې ته کوم روډ دی هغه به بندوي او دغلته کې به مونځ هم کوي او دغه روډ به مکمله توګه تر هغې پورې بند ساتي تر څو چې دوی پوښتنې نه دي منلې شي. خو بیګا د شپې چې کوم د اتحادیه ده، د پرایمري سرکاري سکولونو چې کوم استادانو اتحادیه ده، د هغې سره، د هغې جنرل سیکرټري سره زما سهار خبرې کېدې. هغې وی چې زموږ صدر چې کوم دی هغه بیګا پولیسو لپوره بوتلې دي او تر دې دمه یې یو قسمه تانه چې کومه ده په هغې کې پته نه لګي چې هغې کوم ځای ته بوتلې دي او د څه لپاره بوتلې دي. د هغې نه وجې د دوی احتجاج چې کوم دی هغه لا اوسه پورې په جناباغ کې دي. وکیل دغه انتظار کوي چې کوم د دوی نیول شوي ملګري دي هغه دې راخوشي کړي شي او ورسره چې کوم د دوی صدر دی هغه دې هم راخوشي کړي شي. تر دغه دمه پورې دوی حضرته کېدي او په سلګونو په تعداد کې دلته په جناباغ کې دي، لا احتجاج روان دی.
او که په لنډه راته وایسته چې د حکومت لخوا څه ویل شوي دي تر اوسه، څه دریځ مخې ته راغلي یا څوک راغلي ورته؟
بالکل نه، بالکل د حکومت لخوا چې کوم دی نو په پیرنی روز باندې، یعنی کې په شپږم اکتوبر د چې کوم د تعلیم وزیر دی صوبایي شهرام ترکی، هغه دغه ویډیو چې موږ د دې غوښتنې مخکې هم منلې دي او اوس هم تیار یو د دې سره د مذاکرات لپاره. خو کوم د دې غوښتنې جایز دي هغه ورسره به منو او مذاکرات به کوو. خو تر اوسه پورې د صوبایي حکومت لخوا چې کوم استازي دي یا د صوبایي حکومت چې کوم کسان دي هغوی د دې سره به مذاکرات نه، او صرف د تعلیم د محکمې او د ضلعي انتظامی چې کوم خلک دي هغه دوی سره مذاکرات بند کړي. خو د اتحادیې په وینا چې د دوی وس نشته دي چې زمونږه کومې مسلې دي هغه حل کړي. زمونږه چې کومې مسلې دي یا زمونږ چې کوم څومره هم مطالبات یا غوښتنې دي هغه صرف یا وزیر اعلی حل کولی شي او یا چې کوم دی فائنانس چې کوم منسٹر دی، یعنی کوم کوم وزیر دی هغه دا حل کولی شي. نو هغه به موږ سره کینی تر هغه پورې به موږ سره په تحریری توګه به موږ سره دغه غوښتنې مني.
که عظمت بل پلو دلته د صحت د څانګې ښځینه کارکوونکو هم احتجاج پیل کړی دی، د هغوی غوښتنه څه ده؟
بالکل، نن دا پوره خیبر پختونخوا د ټولو ضلعو نه چې کوم ایل ایچ ڈبلیو ایس دی یا لیڈی ہیلتھ ورکر دي هغه هم دلته کې راغلي دي. او په دغه جناباغ کې یو سایډ ته چې کوم دي نو هغه هم په سلګونو تعداد کې راغلي، ډېر غټ تعداد کې هم راغلي. دا هغه هم دغه درې مطالبات دي، د هغې د اپګریډیشن دي، د هغې د ګریډنګ دي چې کوم هغې ته سکیل ورکول کېږي. هغې دغه وایي چې یاره کوم لیڈی ہیلتھ سپروایزرز دي یا چې د دې نه کوم ایل ایچ ویز نور دي هغې ته چې کوم گریڈ ورکول شوي دي، خیر مونږ دې دا غینه یو گریډ کم راکی خو مونږ دې پرمننت کی او مونږ کم دې نو مونږ پرمننت کی او لا دې رستو چې کم زمونږه پیسې لی دي یا پیسې دي، ځکه چې مونږ په الیکشن کې ډیوټي نه کوو، نو مونږ په هر ځای کې دا ډیوټي نه کوو. جی
شاه، نو د دې احتجاج چنن پیل سوې دي، حکومت ورته څه خبرګون شو دلې د سیاحت څنګه؟
لا نه، د دوی چې کوم د مطلب دلته کې دا کوم چې دا زنانه کارکوونکي د صحت دارا ټولې شوې دي دلته کې، نو د دوی چې کوم ملګري دي یا مشران دي هغوی ترې دي د صحت چې کومه محکمه ده هغوی سره مذاکرات کوي. خو لا تر دې د ماغوی واپس نه دي راغلي چې هغوی دغه مذاکرات یا کامیاب
دي. ډېره مننه.
هغوی سره هغه غوښتنې منلي دي او کنه دي منلي؟
په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال عظمت علي شاه تاسو ته هلته د روان احتجاج په اړه معلومات وړاندې کول.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ډلې رهبر نواز شریف لډیر مودې پس پرون رسنیو سره خبرې کړي او هغه ویلي چې له هغو ججانو سره به د په وینا حساب کوي چې د ته یې د دروغو په مقدمو کې سزا ورکړې وه. هغه د مرکه په لندن کې کړی او د پاکستان پرسنیو خبره سوی ده. د مشال ریډیو خبريال غلام غوث په دې اړه رپورت لري.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې په تیرو څلورو پنځو کلونو کې شوی هر څه د واپس کېدلو په لوري روان دي او د هغه ججانو احتساب پکار دی چې د هغه نه د سیاسي انتقام اغیستلو لپاره د دروغو په مقدمو کې هغه ته سزا اورولې وه. د مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا خبره په ریکارډ شوی ټلویزیونی مرکه کې کړې ده، کومه چې په لندن کې ریکارډ شوی ده او د اکتوبر په 9 نیټه د پاکستان په سرکاري ټلویزیون او نورو شخصي ټي وي چینلونو خبره شوې ده. نواز شریف په دغه خبرو کې د هغه او د مریم نواز په ضد د جوړې شویو کیسونو په اړه په تفصیل سره خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې اوس هغه ټوله قصه واپس پشا روانه ده.
ابھی دیکھیں 4-5 سالوں کے اندر ہی سب کچھ ریورس ہو رہا ہے.
وګورئ په سلور 15 کال کې هر څه واپس پشا روان دي او موږ ټول ګورو چې د دروغو کیسونه، ظلم، جبر، زیاتې او هغه قاضیان چې ناانصافیان یې کړی دي، هغه چې نن خپل ضمیر ته ګوري نو د شرمندګۍ نه علاوه به ورته نور څه نه میلاویږي. دا وی احتساب پکار دی او هغوی ته به حساب ورکول وی. نواز شریف په خپلو خبرو کې د سپریم کورټ د پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار د آډیو لیک په یادولو سره وویل چې عمران خان ته د حکومت ورکولو لپاره هغه ته د سپریم کورټ لخوا سزا اورول شوې وه.
انہوں نے کہا جی کہ ہم نے نواز شریف کو اور مریم کو سزا دینی ہے.
هغه دا ویلی دی چې مونږ له به نواز شریف او مریم نواز ته سزا ورکول وی او عمران خان به راوستل وی، او دا یې هم ویلی وو چې د دوی سزا خو نه جوړیږي. دا د چیف جسټس ثاقب نثار الفاظ دی.
اف پاکستان میاں ثاقب نثار کے الفاظ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں.
نواز شریف په دغه تفصیلی مرکه کې د عمران خان په حکومت هم نیوکه وکړې او دغه د تیر شوی حکومت اقتصادي او خارجه پالیسي ناکامه وبلله. خدا زل د پخوا پرنګ نواز شریف په خپلو خبرو کې د پاکستان په پوزي استابلیشمنت هیڅ رقم نیوکه ونه کړې. بل خواته هم د اکتوبر په 9 نیټه په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر پواد چودری ویلی دی چې نواز شریف واپس پاکستان ته د راتک تیاری نیولې دی او هغه ویل چې نواز شریف د 2022 د ملي پخلاینې یا ان ار او د لاري واپس را روان دی.
نواز شریف همې بتائیں وہ کیا وہ جس ڈیل کے ذریعے پاکستان واپس آئے ہیں آر اے کی کوشش کر رہے ہیں.
نواز شریف دی مونږ ته داغه ډیل په اړه وایي چې د کوم لاندې هغه پاکستان ته دراتګ هڅه کوي. سرنګ نواز شریف او زرداری ته د 1,200 روپو د احتساب په کیسونو کې رعایت ورکړی شوی او سرنګ دوی دا د 2022 ان ار او ترلاسه کړی ده او د دې لپاره نواز شریف او پاکستان مسلم لیگ نون سره ورکړی دي او په بدل کې چې دوی ته څه ورکړی شوی هغه خو مونږ وینو.
اس کے لیے نواز شریف نے اور پی ایم ایل این نے کیا کیا جو ہے وہ دیا اور اس کے بدلے میں انہوں نے جو لیا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں.
دا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف واپس پاکستان ته دراتک پاړه بحثونه د هغې وروستو پیل شوی چې د اسلام آباد های کورټ لخوا د ایون فیلډ په مقدمه کې د نواز شریف لور مریم نواز بری کړې شوه او د هغې نوم د ممنوع الخروج د لیست یا ای سی ایل نه وویستلې شو او د هغې وروستو اوس مهال مریم نواز هم د خپل پلار نواز شریف سره په لندن کې موجود ده. د خزانې په وفاقي وزیر اسحاق ډار باندې هم جوړ شوی کیس ختم کړی شوی او د لندن نه د واپسۍ وروستو هغه ته د خزانې وزارت بیا سپارلې شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په مشهور کاروباري مرکز سنتورس شاپنګ مال کې لګیدلی اور وژل شوی دی. چارواکي وایي چې د اور لګیدو په دې پرونې پیښه کې هیڅ مرګ ژوبل نه ده اوښتی او نه هم د دوی په وینا د دې څه علت معلوم شوی دی. ګور مسیدی حال رکھوي.
د اسلام آباد په سنتورس شاپنګ مال کې د اکتوبر په 9 اور ولګېدو چې د اور لوګي او لمبي تر لرې پورې په نظر راتللې. په دې وخت په مال کې موجود یو تن مشال ریډیو ته وویل چې کله اور ولګېدو نو خلک چغې وهل شروع کړل. د زیات اکړه
زمانه مقرر لشه ده نن چونکې د اتوار روزوه د دفترونو نه چوټي و نو زخپل هم په دغه موقع سنتورس مال کې موجود ما کله چې شور جوړ شو غوغا جوړ شو چې اور لګیدلې دي نو هر چا کوشش کولو چې د دغه ودانې نه خپي وباسي په دغه موقع باندې چونکې الیکټریک چې کومې سیړې دي په سنتورس مال کې هغه باندې ډېر زیات رش جوړ شو نو ډېر رش او ګڼې ګڼې د وجې نه ډېر ماشومان او زنانو په هغه کې را وغورځېدې هغوی جوبل هم شوي او د خوشحالۍ خبره دا ده چې په دغې پیښه کې ځاني زیان چاته ونه رسېدو.
وزیر اعظم شهباز شریف د ټویټر د لارې په مال کې د اور لګېدنې نوټس اخستې او ادارو ته یې سمدستي ګامونه پورته کولو هدایات کړي دي. په بل اړخ د اسلام آباد انتظامیه په سمدستي توګه د شاپنګ مال د سیل کولو نوټیفیکیشن جاری کړی دی او د اور لګېدو علت معلومولو لپاره یې اووه کسیزه کمیټي هم جوړه کړې ده. په بل اړخ د سنتورس مال جنرل منیجر عامر خواجه تارونه لګولې دي چې انتظامیه او حکومت د اور لګېدو ته سیاسي رنګ ورکوي. امید وو چې مقامي انتظامیه به زموږ سره ولاړه وي او زموږ ملاتړ به کوي، خو د بدمرغه دوی دغه پروجیکټ یعنی مال بند کول غواړي او دغه عمل سیاسي تنګول دي. دغه یو معاشي منصوبه ده او مونږه په دې کې سیاست نه راولو، ځکه چې زمونږه د خلکو د دې سره روزګار تړلی دی او چې د چا په دې منصوبه کې پیسې دي مونږه هغه محفوظول غواړو.
په پېښور کې ټیکسي ډرایوران وایي چې په پاکستان کې له زیاتېدونکې ګرانۍ څخه دوی ته ډېر مشکلات دي. دوی وایي چې آمدنۍ کم دی خو د کورونو خرڅ یې ډېر زیات شوی دی چې دوی مجبور دي په پور گزاره وکړي. د سپتمبر پر 13 په پاکستان کې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه رقم شوي او د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر هم ښه شوی دی. حکومت ادعا کوي چې له دې سره به ګرانۍ کم شي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
کله د مالک دنده پاتې شي، کله وشي، کله ونه شي، کله د جیبه ول ورکو بس دا خبره دي.
د کوهارت روډ احسان الله په پېښور کې ټیکسي موټر شلوي. نوموړی مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې رواني ګرانۍ په ورځني ژوند ډېر اثر کړی.
پر دې ټیکسي چلو ما پوښې کنه زمونږ د کور خرچه چې کم دی 1200 دا مونږ ګټو چې کم دی کنه 700 دا مونږ ته پاتې کیږي. نو بګې سم ګران 800 دومره ګران دي 1500 روپۍ ورځ کزې ګټم کوزې نه ګټم زاغله 500 روپۍ ورځ ورکو مجي جی قرضدار خو بګیو جی دکاندار ته بس د میشه لګي لګي ورکو جی بس نو بس وړو روډو وړي روډو چینو روډو د کور چې اسمره سودا وی ټوله تیر اخلو یو د سبزی نه بغیر چې هغه په نقدو بار نه اخلو. زه دې ټایم کې مامه من یو 1500 روپۍ قرض جمع دی جی. نو والله بس پهله پرایویټ کې وغه وس نه برابرې دونه بس سرکاری کې چوری دي سرکاری اسکول کې دي. مشر لور مې د خیر لسم کې دا بلم لسم کې دا یو زوی مې ووم کې دي بل په پینزم کې دي جی. بس چې ونه کوو بس سخت دی تیروې جی. نو
په پېښور کې ځینې نورو ټیکسي ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
مریض بړې یم او د ټیکسي چلوم. نو خو لکه وړه خو مخکې په 800 اوس په 2200 دي. سی این جی مخکې په 80 وه اوس یې په 180 کې اچوو. والا چې داسې وي یا بل پرون هم راته ماشومانو ویل وي پارچم دا کنه او یا پیسم نه دی ورکړی واسې نه چې پرېږدیم نه مو چې خیر دی پرې به دي دي او هغه خپه وه ما والا
مجبور غوښتې
زر 1500 روپۍ نه وي په غورس باندې نه ما چې زه خیر ده کېدای شي نه دی را وباسي بچیا د ور به کوله. نو خود خپه کیږي هغه ماشومان هم خپه وي هغه هم د سکول نه وروستو وروستو کیږي کنه.
ابراهیم مخکې بچراړو دلته به خبره اچانک سولې ملو شو خار ته بلاړو و چې کم دی په ګنټو ګنټو ولاړې مخکې به سر ته ارزان وګست او بیا ټیم چې کم دی نه و نو به دا میټرو ته روانې دي بس مې سره خونې کله چې سره کله کله څه سره کله څه سره بس تیری کورم پکړې ده.
د سپتمبر په 13 په پاکستان کې د پېټرولي مصنوعاتو نرخونه رقم شوي. د اقتصادي چارو شنون کې حکومتي چارواکو ویلي چې په دې ورستو کې د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر هم یو تر سه ده لوړ شوی، نو دې سره هیله ده انفلیشن ریټ یا افراط زر کچا راکم شي، کاروبار به ورسره روان شي او د خوراکي سیزونو بیې به هم ورسره راټیټې شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 2:30 بجې سوی دی. اوس تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال ریډیوي مجله دا مشال رډیوی مجلی ګران اوریدونکو نجیب عامر مو تاسو ته په یو نوې غنا کې هرکلی وایم. دا ونې په خبرونه کې پښتو ادب ته د ژباړو پر اهمیت یو راپور ته وړاندې کوم. لوتلی مزایه شاعر صادق سرګردان نه باور چې پښتانه تر کومه حد پورې طنز زغمل شي، او د یو ځوان وزیرستاني شاعر واسق وزیر سره مو هم د زړه خواله کړې دي. بدرګه مو کړې. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې یو شمېر ژباړونکو پښتو ته بیلابیل ادبي، سیاسي، علمي، اروايي، دینی، ساينسي او کلتوري برخو کې په سلګونو عنوانه کتابونه راژباړلې او لا هم دا چاره دوام لري. دا چې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو نه ژباړه څومره اهمیت او ضرورت لري، په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو ژباړونکو او کره کتونکو سره خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې څرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروايي، ساينسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، همره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل،
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیره بیا علمي آثارو ژباړه په مجموع کې له بده مرغه د اړتیا په انډول کمه ده. مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې، په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې، دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمېر آثار پښتو ته وژباړل شول. په تیره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپله برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمېر علمي آثار هم وژباړل شول، چې فکر کوم هیله پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال، څېړونکی او ژباړن سید نظیم سعیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو، کار د چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
کمن غواړو چې زمنګ ټولنه، زمنګ ادب، زمنګ فرهنګ، زمنګ سیاست، زمنګ اقتصاد او پټوله کې زمنګ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي، منګ د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو، نو پرته له شک مونږ به ژباړي کوو. په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري. معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کېږي، جمعه نهایت میاشت وروسته هغه په هماغه ژبه ژباړل کېږي او خپل ولس ته وړاندې کېږي. او مونږ هم د نړۍ د کاروان یو برخه یو. باید د نړۍ د آثارو نه خبر شو او څنګه نړۍ پختګۍ ته رسیږي، څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولی شي، چې هغه همدغه علمي مسایل دي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یار چې د تیرو یوولسو کلونو راهیسې تمخکړی او تر دا دمه شپېته عنوانونه بیلابیل تاریخي، ادبي، علمي او ټولنیز کتابونه ژباړلي، مشال راډیو ته وویل،
په اوله کې کرښتې د یو شوق د مخې نه شروع شوه، خو بیا وروسته وروسته چې کله ما اول کتاب چاپ کړ، دویم چاپ شو، بیا د مشرانو، دوستانو دو سره چې کېناستم، بیا داسې مې احساس کړل چې پښتو ته د برخه کې ډېر زیات ضرورت دی چې باید کتابونه ورته ترجمه شي د نورو ژبو نه، ځکه د پښتو خپل کتابونه ډېر کم وو. نو په دې خاطر مې چې دغه کمې زه کوشش وکړم چې خپل وس په دغه کې وکړم چې دغه کمې تر یو حده پورې موږ سره پوره شي په پښتو ژبه کې. ما بیا همدغه برخه راونوله، په دې کې مې کار شروع کو، تر اوسه پورې په همدغه برخه کې لګیم.
عبدالغفور لیوال وایي، تر هغه چې ژباړن ته د ژباړل شوي اثر مزد ورنکړل شي، اغیز به یې کمرنګې وي.
لا تر اوسه هم ژباړه د مارکیټ برخه نه ده ګرځېدلې او دا ډېره ضرور ده. په تېره بیا په پوهنتوني چاپېریال کې چې موږ هغه آثار چې را ژباړو باید حرفوي او مسلکي ژباړونکي خپل ژوند د هغو له مخې تأمین کړي. له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه هم یوه مهمه برخه ده، ځکه زموږ آثار باید نړیوال وپیژني. په دې برخه کې یوازې هغه وخت پرمختګ ممکنه دی چې یو ملي حکومت د ملي مؤسساتو لخوا دغه مهمه برخه فرهنګي کار لومړیتوب وګڼي او په دې برخه کې هڅې وکړي.
سید نظیم سیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي.
منګم د دې ټولنې او د دې نړۍ یو کونج یو، یو برخه یو، تمدنیت لرو، فرهنگ لرو، ځینی مسائل لرو، د دین موږ باید خلک خبر کو. مثلا مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډۍ په باره کې، یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لري، خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل، یا لکه څومره چې حافظ، یا لکه څومره چې دانور شعرا مشهور دي، دومره زموږ خوشحال نه دی. ولې نه دی؟ یوازینی علت یې همدا دی چې موږ خوشحال، غنی یا رحمان یا بلبل موږ په نړۍ کې مطرح نه دي، او ډېر هغسې لکه څنګه چې باید وپیژندل شي نه دی پیژندل شوي. یوازینی علت دا دی چې دا موږ نورو ته ورژباړلي نه دي، نم د خپل تمدن، نم د خپل فرهنګ، نم د خپل کلتور، او نم د خپلو ټولنیزو ارزښتونو په باره کې نړۍ ته څه ورکړي.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو له انګریزي سربیره روسي، فرانسوي، عربي او الماني ژبو څخه یو شمېر لومړني لاس آثار را ژباړلي وو، خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسي او اردو ژبو را ژباړلي، چې یو شمېر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې هر څه له لومړۍ ژبې وژباړي.
د باز محمد عابد راپور موریدلو. صادق سرګردان د کوهاټ سیمې تنزیه شاعر دی، خو ورسره سنجیده شاعري هم کوي. مال نوموړي سره د مشال رډیوي مجلې لپاره خبرې وکړې او غوښتل مې معلوم کړم چې په پښتني ټولنه کې خلک تر کومه حده پورې طنز زغمل شي. زما لومړی پښتنه ترې دا وه چې په کوهاټ کې دا مهال کومې ادبي جرګې فعال دي.
خو په دې کوهاټ کې یو ما خو صرف د تدا ویلو سره د ورګزی ادبي قافله زموږ لکه خپل ټولنه دی کې د کوهاټ کې سکومه د ایوب صابر صاحب والا ټولنه دی اغم یعنی مو چلو کنه سولی کن کی
ها
نو اغا لکه عدنان بخاری دی ورکه رحمت شاه رحمت ته تا جنور اجاز صاحب دی شکیر ورک زی دی شفیع الله شفیع دی ته ډیر مشران شاعران دی سره مو سره ټول سره د کوړ مشران شاعران دی کغه د لکی ول دی کډ کوټ ول دی ټول مو په یو ځبن سره کینو پڅو اور ټولنې مسره یو دي. خو لکه د مود ورګزو نه کوم خلک متاثرین شي وو، زه خپله ورګزو قبیلې سره تعلق لرم. بیا ما او شاکر دی کې وته یوه ټولنه جوړه کړه ورګزي ادبي قافله سره د اخباره ور ورګزي شاعران ته په یو ځای باندې راغونډ کړو. دا صرف ورګزو لپاره موږ جوړه کړې ده.
صحیح صادق سرګردان صاحب، تاسو خو په سنجیده موضوعات هم لیکل کوئ، خو په مزاحي انداز کې هم په ټولنې باندې تنقید کوئ، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوئ، ستاسو دا هڅه څومره کامیابه ده؟
نو لکه ډېرو ملګري نه موږ پوښتنه وکړو کنه، د طنز څه دی؟ دا یو ډېر ګران کار دی او ډېر خلک ورباندې پوهېږي نه، او زناو ته خدای پاک داسې وکړي چې موږ یعنی لاشعوري کې رزنه داسې خبره وګوځي چې هغه کې طنز وي او خلق ورزنا ډیر ورزنا مطلبونه وګواسي. نو ما خو تا ته پیله ویلو چې زه نه لوسته هغه خو ناسته پاسته مو تاسو غوندې تعلیم اوتا او خلکو سره پروفیسورانو سره او عالمانو سره ناسته پاسته کړي، نو د هغو اثرات را باندې لږ ډېر وي. نو دی وجه نه هغه طنز او مزاح دا قدرتي ذهن ته رسي کنه، زه پخپله نه کوم.
طنز او مزاح کول ډیر لوی د زمري زړه غواړي. تاسو نه خلک خپکی خو نه
یاره د ما طنز به داسې وي کنه چې هغه باندې به څه چا کې هغه خبره وي کنه هغه به هم باندې کېدی شي څه وخاندي ورته، نو خپه کېدن خو به غټه خبره دی.
صحیح. تاسو چې د طنز لاره غوره کوله څه سوچ مو، ولې سنجیده لاره نه غوره کوله؟ په هغه لاره خلک نه پوهېږي که څنګه؟
زه سنجیده شاعري د ما بې اندازې کېدی چې ته یو برابر وي سنجیده او مزاحیه، او زه ما په خپلې تابې سره د طنز مزاح لاره نه دی خپله کړې. قدرتي زه سره خبره نه غزل به مو شروع کړی وي، دوه شعرونه به په هغه کې لیکلي وي. دا
سنجیده
سنجیده لیکلي وو، نور برزنه بیا مزاح ته واوړي.
څومره کتابونه مو چاپ شوي؟
کتاب خو ما تقریبا نه دی کې، یو کتاب چاپ دی او نور مواد رسه شته دي، خو ما یا ورته زه نه جوړېږم یا د غربت نه. خو اوس الحمدلله دوره لږه ډېره ګزاره چې کېږي، خو ملګري مرته یي چې کتاب به درته چاپ کړو. په زه ورته اوس کې برابر نه یم، او کنې کتاب بل کتاب نه څه کېدی شي، څه دوه کتابونه چاپ شي. خو
تاسو وایئ چې یو کتاب مو چاپ شوی، نو د دې کتاب نوم څه؟
زما کتاب نوم دی 2005 کې ما کتاب چاپ کړو، هغه ټال په نامې باندې. او د خدای بخلی حاجی گلزار خان اورگزی په مرسته راته هغه ما غره ته چاپ کړو، او سید صابر شاه صابر صاحب نگرانی کې راته چاپ شو.
صحیح. او تاسو نه کو غواړو چې اوس یو کلام اوریدونکو ته وړاندې کینو؟ دا به سنجیده وي که مزاحیه به وي؟
یاره دا به داسې درته واورم چې نه به سنجیده وي او نه به مزاحیه وي.
صحیح. نو واورو چې دا به څنګه کلام وي چې نه سنجیده ده او نه مزاحیه ده؟
همو تیراول هغه د جوارو اوړه او د غنمو اوړه څه سره ګډوډ کړو، ګڼې هغه ته مو ګډوډای بیا غنه.
صحیح. نو ګډوډې کلام باور
دا یو غزل دی چې زه ټول په خوځېدو شوم په خپله زلزله شوه.
زه ټول په خوځېدو شوم په خپله زلزله شو،
هغه چې مخامخ په لار راتلله زلزله شوا.
هغه چې مخامخ په لار راتلله زلزله شو. ډېر
یو ځای کې په بیټک کې د ملګرو سره ناست وم.
یو ځای کې په بیټک کې له ملګرو سره ناست وم.
چا غږ وکړو چې هله 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 زلزله شوه.
چا غږ وکړو چې هله 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 زلزله شوه. ډېر
او ساکي ته مې لیدلو او جامونه تویدلو.
ډېر
ساکي ته مې لیدلو او جامونه تویدلو. خپل ځان راته ویل چې اے پاگل زلزله شوه.
خپل ځان راته ویل چې اے پاگل زلزله شوه. ډېر
او ریبا راته ویل نن در تیار کې سا کوما.
ریبا راته ویل
نن در تیار کې سا کوما چې څنګه یې کیسه راته کوله
زلزله شوه. واه واه واه. ډېر
او هغه راته کتل نو ما هم نیغ ورته کتلو.
ډېر
هغه راته کتل نو ما هم نیغ ورته کتلو. په دې دوران کې ما باندې څو ځله زلزله شوه. او صادق هغه ته وې چې په منډه رانه لاړې.
ډېر
او ډوډۍ مې چې په دوه خوړله زلزله شوه.
واجی واه. ډوډۍ مې چې
په دوه په دوه خوړله
زلزله شوه.
زلزله شوه.
واجی واه.
کتاب دې څه چې کوم سړی ګورې بازار کې بوي. خپل پردی ګورې بازار کې بوي.
ډېر
اوس پسې دشت غرونه مه لټوه. اوس پسې دشت غرونه مه لټوه چې لیونۍ ګورې بازار کې بوي.
لیونۍ ګورې بازار کې بوي. ډېر ښه. صادق سرګردان صاحب ډېر ښه. دا و صادق سرګردان چې تاسو خبرې او شعرونه واوریدل. د دې ترڅنګ زموږ هڅه دا هم وي چې ځوانو استعدادونو ته هم په مشال رډیو کې موقع ورکړو چې مخې ته راشي او د خپل فن او هنر نه خلک متاثر کړي. غنی الرحمن واسق وزیر د شمالي وزیرستان د سپینوام حسن خیل اوسیدونکی دی. هغه له تیرو څو کلونو راهیسې شاعري کوي. ما له نوموړي سره د مشال رډیوي مجلې لپاره خبرې وکړې. دلته یې تاسو ته وړاندې کوم. په سر کې نوموړی د ځان په اړه لنډ معلومات تاسو ته وړاندې کوي.
د دوه دوه نیم کاله مې کېږي چې شاعري کوم. د شمالي وزیرستان د رڼا ادبي ټولنې غړی یم اوس وخت کې.
مننه. موږ به ستاسو د ادبي ژوند په اړه غږیږو، نو که راته ووایې د رڼا ادبي ټولنې سره ستاسو تعلق خو په شمالي وزیرستان کې د دې ټولنې په اړه یو څه معلومات کوم ته راکړي.
قربان نجیب جانه، زه قدر ته ووایم سپینوام کې زه په داسې ځای کې ژوند کوم چې زما سره هلته په کلي کې بیخي شاعران نشته، رڼا ادبي ټولنه چې دا هغه میرانشاه طرف ته ده. نو زه هم رښتیا د لیونی په شانتې ګرځېدم چې زه شاعران پیدا کوم، د هغو لیکنې وګورم، ویل ولم کنه، نو د دوی سره ناسته ولاړه وکړم. نو بس بیا مې د دې ټولنې سره تعلق جوړ شو چې په میرانشاه کې استادان شاعران دي او نور په ګډ وزیرستان کې هم شاعران لري، ادبي ناستې کوي، پروګرامونه.
نو چې ستاسو په سیمه کې سپینوام کې تاسو ویلي چې شاوخوا ته د شاعران هم نه وو، لیکوالان هم نه وو، ادبي ټولنه هم نه وه، نو تاسو څنګه دې طرف ته اماده شولئ؟ د شاعرۍ طرف ته ستاسو دا رجحان څنګه پیدا شو، څنګه لیواله شوی ورته؟
نجیب جانه، ځکه رښتیا درته ووایم، زما دا اوس هم د کتاب طرف ته دا اوخ کې روانې دي. زه د موره یو یم، یاتیم پیدا یم، پلار مې وفات شو، هغې نه وروسته دا خوارۍ تکلیفونه مې وو چې را لوی شومه، بس احساساتي ومه، د موسیقۍ سره مې شوق وو، پوهېدم به نه شات ځان ته به کېناستم، لیکنه به مې وکړم، داسې مې بس عادت شو. خو د 2019 کال نه مې بیا شاعري ته پخه ملا وتړله.
صحیح. او نو لکه شاعری تا پورې څنګه را رسېده؟ مجلې، اخبارونه، رادیوګانې، ادبي ټولنې، کومې لارې نه تاسو شاعرۍ ته ځان ورسولو؟ شاعری تاسو ته څنګه در ورسېده؟ تاسو د شاعرانو محفلونو ته څنګه ورسېده؟
رښتیا که درته ووایم، د ریډیو به مې ډېره اورېدله، او بل دا خبره چې مطلب دغه کیسه ټی وي هغه وخت کې، بیا هغه نه وروسته دا موبایلونه شول، بس په دې به مې کوشش کوو چې مطلب د شاعرانو شعرونه واورم، که نه شاعري واورم، او د کیسه ټوکو به مې کیسه ټی ډېرې کګولې. او په سکول کې چې وم په هغه وخت کې به مې دا ترانې زمزمه کولې، دا د اردو او دغه ترانې به مې زمزمه کولې، شوق مې ډېر و. کنه
صحیح، اواز د ښایسته دی، یعنی زمزمې کولې شي.
اواز مو څه ښایسته دی نجیب جانه، خو سکول و کنه، خوند به یې راکوه، استادانو به را باندې کولې، کله به یې خبرونه را باندې کول، کله به یې دا نظمونه په مونږ ویل، نو بس مونږ به هم کول.
صحیح. او ته چې وړوکی وې شاعري به دې خوښېدله، د چا شاعري دې خوښېده؟ اوس دې د کومو شاعرانو شعرونه خوښېږي؟
رښتیا که درته ووایم، اوس مې امام منظر او پیر محمد کاروان صاحب او دا بغزاده دانش ممتاز دا مې ډېر خوښېږي، دا چې او ورسره مې په سندرغاړو کې ټکر او هارون خوښېږي. هغه وخت کې خو بس دومره نه پوهېدو، کنه دا پیر محمد او کوچۍ دغه ګانې به مو کګولې، دا مې ډېر خوښېدل.
صحیح. خانو د کلي نه چې راغلې سپینوام نه، رڼا ادبي ټولنې ملګرو ته ورسېدې، نو هغوی څنګه تشویق کړلې که زړه یې درته مات؟
ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر یې تشویق کړی یم چې زه اوله مشاعره ته لاړم، ما غزل ویلو، ډېر په قدر او عزت، ډېر په داد سره، ډېر یې نازولی یم، ډېر نازولي استادان شاعران پکې.
څوک د ځنو نمونه یې واخله چې دومره ښه خلک وو چې د یو ځوان یې تشویق کړی، نو چې په کار چې یادونه مو شي؟
مجمر وزیر ته وګوره، او دلگیر دوړ صاحب دی، او داسې مجرم دوړ صاحب دی، او داسې ډېر استادان پکې دي، او ډاکټر حیات صاحب دی. ډاکټر حیات صاحب زما ډېر خوب ملګری دی په زمونږ د سپینوام د تنخیلو سیمې، او د پښتون ژغورنې غورځنګ ډېر فعال غړی هم دی.
صحیح. نو داسې کو تاسو نه څه اورو غني صاحب؟ نو تاسو نه به څه اورو چې د اورېدونکو ته پته ولګي چې غني واثق څومره ښایسته شاعري کوي؟
قربان، بس مخې ته مې یو څه پراته دي، دا در سره شریکوم. وایي: په وطن کې څه لګیا دي د کوم شر پوښتنه وکړم، په وطن کې څه لګیا دي د کوم شر پوښتنه وکړم، نړېدلی کابل جان کپېښور پوښتنه وکړم، میران شاو ننگرهار می په بروتو کې سوځيږي جبل جبل کندهار کد خیبر پختنه وکړم ستاد خوارو یاتیمانو وخ کې وچه کړم خوستا کوانه د ملالۍ د ورک چادر پختنه وکړم بدخشان لالو نوڑی او کو مرمیو کرم ولی خل سواد پوینو سر د کوم پر هر پختن وکړم د ژوب در زنده پړنګ جماعتونو پس لاړ شم کمر د اند جنا کو د وران ګدر پختن وکړم او رب زم من تباش ول او په دیر کې دما کې دي کانک پروتنا ستا د کوم کاندر پختن وکړم او ایو ورځ به حساب د هر ظلم رکوي تر غلیما واسق بدر نلر هم د بر پختنه وکړم.
واسق صاحب کلی شاعری کوي او د شمالي وزیرستان نه بیا تاسو کراچۍ ته لاړې. کراچۍ کې خو ځان له ادبي تنظیمونه هم دي او ډېر مهم ادبي شخصیتونه هلته ژوند کوي، نو هلته اوس تاسو چې په کراچۍ کې یې کار کوئ، هلته د کوم ادیبانو سره ناسته پاسته لرې؟ د کوم ادبي جرګو سره وابسته یې؟
دا اوس وخت کې مې څه کسان لکه پیدا کړي دي. زه د سمندر غاړې ته نږدې اوسېږم، هغه پښتنو سیمونه لرې یم که نه، کار مې هم ډېر وي. نو اوس مې څه کسانو سره پېژندګلوي پیدا کړې ده، نو انشاءالله ترتیب به کوم چې زه مطلب ځان د یوې ټولنې سره دلته هم وتړم چې خپلې ادبي هلې ځلې په مخ بوزم د ټولنې سره.
صحیح. او څومره وخت وشو په کراچۍ کې؟
په کراچۍ کې مې تقریبا داسې وخت چې دوه کاله به مې کېږي. دوه کاله؟
صحیح. دا خو ډېر وخت وشو په کار. تر اوسه تا هلته د هغه ځای د پښتنو ادیبانو سره لیدلې کتلې وای؟ نن سبا خو د میډیا دور دی، دا خلک زر یو بل سره پیدا کوي.
ټول نجیب جانه ټول ما سره شته دي، خو زه مطلب کار مې یو خو ډېر زیات وي، بیخي بل چوټي هم نه داسې راته میلوږي. دا ځایونه رانه لرې دي. زه په داسې بلو ایریا کې ژوند تېروم ډیفینس کې، چې هلته دغه حساب د دې ژبې خلک کم دي زمونږ د پښتو که نه.
صحیح. او څومره شاعري به دې کړې؟
نجیب جانه تقریبا بس یو کتاب به انشاءالله تیار، انشاءالله تیار دی.
او کتاب خو نو وړوکی هم کېدای شي غټم، یعنی کتاب نو مقصد څومره شاعري به دی؟ څومره صفو کتاب؟
تقریبا یو سل دیرش پورې غزلې مې ترتیب کړې دي نجیب جانه.
صحیح. خپل شاعري مشرانو شاعرانو ته ښایي اصلاح اخلي چانه کنه؟
او بالکل نجیب جانا، ډیر کوشش کوم. په د میډیا کې را سره دی ستر ستر استادان چې څه ولیکم هغې ته یې رسوم، اصلاح بیخي کوم. اصلاح ته اوس هم ضرورت لرم، ځان شاعر لا نه شم بللی نجیب جانا.
تاسو ښکلې شاعري کوئ. او یو بل غزل هم راته ورویه، داسې رومانوي غوندې غزل. مخکې خو تاسې حماسي شعر واوراوه د وطن باره کې، او په پښتنو باندې چې کومې ستونزې سره دوی مخامخ دي، کومې سختۍ پې تېرېږي، هغه شاعري تاسو وکړله. اوس داسې کوم رومانوي غوندې غزل لري؟
او قربان نجیب جانه، دا مې زر اخیستي دي، هغه مخکینی دي خو ستا دغه مخامخ یو دی. وایي: ما ته هجران غمجنې شپې تصویر دې راوړي، ما ته سوچونه اندېښنې تصویر دې راوړي. په خیالونو کې نور ښایسته یې کړم، د اوړي ټکندې غرمې تصویر دې راوړي. سلګۍ سلګۍ شم خوب مې وتښتي له سترګو، دننه زړه ته سرې لمبې تصویر دې راوړي. پرب قسم ما د خپل ژوند سره په جنګ کړي، پرب قسم ما د خپل ژوند سره په جنګ کړي، څومره خاموشه هنګامې تصویر دې راوړي. هو به هو جوړ د کربلا غوندې منظر شي، او کله چې ما پسې چړې تصویر دې راوړي. او په نورخیل کلي کې بس ګوښه ځان ته ګرځم، غمونه سم بې اندازې تصویر دې راوړي. واسق وزیر په کتو غزل غزل شم، یاره د غم ډکې مصرې تصویر دې راوړي.
صحیح ده. تاسو په کار کې مې ډېره مننه چې موږ له وخت راکوئ. یو بل شعر به واورو تاسو نه، بیا به خدای پاماني وکړو.
قربان قربان ستاسو قربان بیخي.
او تا مخکې ترنم ذکر کړو، نو چې موږ ته به وکړې کنه نن
ترنم هم داسې ده چې آواز مې غټ دی نجیب جانه، که ته یې غواړې دا به هم درته وکړم.
صحیح. څنګه چې تاسو مناسبه ګڼئ، کوم یو کې چې تاسو راحت یې، ساده وایې، ډکلمه کوئ، ترنم کوئ، موږ ستاسو رضا کوو.
غزل به درته واوروم.
مهرباني.
یو می ساکی بل می پیالی پکار دی، مات خمار یو چوش بی پکار دی، فریادونا پکی مکا و مدربا، مات دی چوخ کلی نغمه پکار دی، اوسی اغیار کرل رواجونا بدل،
اوسی اغیار کرل رواجونا بدل،
اوسی اغیار کرل رواجونا بدل، بس دی وطا لده کچه پکار دی. خا اوس یا غیار کړل رواجونه بدل، بس دې وتل دې کوڅې په کار دی، میندې وګوره شپې ویښې تېروي، د خوب ګولۍ ورته د شپې په کار دی، پرون یې ویل په واسک جان څه کوم، ماته یې څو ښکلي مصرې په کار دی، ستا په ښکلي نظر خمار خمار شم، نور مې نه بنګ او نه نشې په کار دی، خکولی خکولی پا واسک پس بیا راغلل، نن یه رنگین زمزمه پا کار دی.
دیر زیادت من نستاس خبری خوگی دی، خود زمان در پروگرام وقت محدود وی، تاس رو بیام کل خبری کو او پا دی هیلا چستاس کتابم زر چاپ شی او تاسو لانو را دیر خوگه شایری او که کپ آخیر کیس پیغام لره خپلو مینوالت.
قربان نجیب جان، بس ستاسو سره به اوسو، زما ټول پښتون ولس ته، پښتون لر او بر افغان ته دا پیغام دی چې پورم نه اوسي، د شاعرانو ادیبانو د خپلو استادانو ښه احترام وکي، او خپل ټوله توجه سراسر په علم او په کتاب باندې ورکي، تر څو د روانو ناخوالو جنګونو د دغو نه راووزو. بس همدا پیغام مې دی ټول پښتون افغان ولس ته.
د شمالي وزیرستان د سپینوام د حسن خیلو واسق وزیرو چې له مشال لډیو سره خبرې کولې. له همدې سره د مشال لډیوي مجلې د دې غنی وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړي. خې چاره.
مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو
اختر دخل کو خوشحالی دا زما اختر مال د غم زیری راوړینا لکه اختر را باندې راشه لکه ماشوم بدر ته ډیر خوشاله شما زما تریزا او زړه کله صبرېږي
شي د یار د وصل د بیان وی لیکو بنا خلق د گل غټه تشفیل کړی مال سم سورا باغ واغ سلا سنا pratikali kishna mati tuartale makda zama sarla dite.